مشهد مشال ریډیو اوریدونکو دا اوټاټک درسره ما د یو بل یو ساته خبرونه سره او په دې خبرونه کې تاسو ته د لیکوال مول امین یوسف زی په اړه معلومات درکړم. اوریدون کو نورالامین یوسف زی د پښتو ژبې لیکوال دی او د چزیات نوم پیدا کړي نو اغه د لنډي کیسې د لیکون کې په هیڅ باندې پیدا کړي دی. نور تفصیل د راشد خټک په دی اوګد راپور کې او په منځ کې تاسو موسیقي هم اوري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
نورالامین یوسفزای د پښتو په لیکوالانو کې د لنډې کیسې لیکوال او فولکلورست په حیث مشهور دی. د هغه د لنډو کیسو کلیات، دا کیسې، دا افسانې اوس چاپ شوې دي، خو هغه په خپله د کتاب ته کلیات نه وایي. نورالامین یوسفزی د لنډو کیسو او فولکلور نه علاوه څېړنیز کتابونه هم لیکلي دي. مشال رادیو د ډېرې مودې راهیسې د نورالامین یوسفزی سره د مرکې کولو هڅه کوله، خو د هغه د بوختیاو له وجې وځنډېده. نن دا موقع پیدا شوه چې خبرې ورسره وکړو او د هغه د نوي کتاب او په پښتو کې د لنډې کیسې په اړه پوښتنې ترې وکړو.
مشال رادیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
ستړي مشه، په خیر راغلی زمونږ پرونه ته نورالامین یوسفزی صاحب. تاسو څنګه یې؟ هغه عملیات مو چې کړي وو هغه څنګه دی؟ اوس ملا مو څنګه ده؟ صحت مو څنګه دی؟
وعلیکم السلام راشد خان، څنګه له ښې؟ بس بخنه غواړم تاسو دا مرکز مونږ لږ وځنډېدا، بس کسی دا سی اردو الوئی کرے چی ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تاسو دا صحت تپوس کرے دے نو بالکل ما چی دا سپائن کا با سرجری کرے وا تیر کال نو آد خیر سر اس در دیر حد خد زما پا ملا کی سلور حکونا و دور اڈو ریخی دی دکہ چی ما تا تکلیف دیرو. خو بہرحال ڈاکٹر عارف یو سپائن سپیشلسٹ تے پا ایچ ایم سی کم دے خپل اسپتال ہم لری نو اغری پمینا باندھے ادب دوست سڑیم دے زما د بل یو دوست ڈاکٹر میا افتخار چا سائکیٹ رکھتے داغ پا وینا باندھے زغل لاڑ لگوں اگر بیا مالا سرجری اوپر نو اوز دو دری کلی میٹر اگر زیدیشم اگر چی لگ لگ تکلیف بھی خواہ گاڑی تکلیف اسا نشتی.
نورالامین یوسفزی صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بس تاسو په اړه هم اوریدل غواړي کنه چې تاسو چرته وزګیدئ، په کوم کال کې وزګیدئ او کوم کوم کارونه مو وکړل، نو دا داسې په لنډه توګه راته ووایه چې زمونږ اوریدونکو واوري ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي.
داسې ده چې زما نورالامین نوم د خپل او نورالامین یوسفزی په نوم باندې ما نکل کړی دي او زه د سوابه شاه منصور کلی کې کوم چې دا ملک شاہ منصور پنوم باندھے منسوب دے پاگی کے زپیدا شویم او بیا ما خپل ابتدائی اولانا زدکڑیم پا شاہ منصور کے پا پرائمری سکول کی کڑی دی، بیا زمانگا سخا ہائی سکول نو نو بیا دا ہائی سکول دا سبق دا پارا زیدی تلالالم، بیا ما سوار لسم چی دے نو آغا دا پوست گریجویٹ کالی سوابی چی دے او سوابا ہے نگو او بیا چې کوم دینو زما د سیګون نیټه په سند کې چې دینو هغه د ستمبر د میاشتې 25مه نیټه ده او 1903 اسې د حقیقي چې دینو هغه لږ مخکې د یو کال خو په سند کې دغه ده. او بیا ما چې دینو د پېښور پوهنتون نه په دغه کې په پښتو کې اردو کې ماسټر کړی دي او د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نه مې ایم پیل کړی دی په اقبالیاتو کې. او په دغه کې چې د ایجوکیشن کې مې د الخیر یونیورسٹی آزاد جموں کشمیر نه ایجوکیشن یا په تعلیم کې ماسټر کړی دی. او بیا زه استاد شوم په سکول کې، بیا هیډ ماسټر شوم، بیا د هیډ ماسټر نه پس مې 2014 کی پریمی چیو ریٹائرمنٹ واغست دا باسین سے با دا ڈاکٹر وحید پا وینا باندی انو بیاز لالم او دا اسلامی کالج کے میں سرازی خوب پی خور پا انتون کے اموم چی ڈاکٹر وحید ترسو پوریو خوبیا اسلامی کالج کے میں تقریباً سا اته کال تیر کړل د پښتو څنګه کې د استاد بهسیت
مبارک شه د لنډو کیسو کلیات مچاپ شوی دي خو تاسو ورته کلیات نه وای دا ولې د ستاسو د لنډو کیسو کلیات چې دي چې تاسو کلیات نه بولای په دې نوم باندې خو یو بل کتاب هم شته تاسو دغه نوم ولې ورکو
دا سي به چې دا کوم زما پینځاب سانوی مجموعه مخکې نه چاپ وي او شپږه باندې کې سیوا یو بل ده نو دا د لینک روډ ډډیونی دا سونو بچائی درملار سادر او د خوړغاړه دا شپږ افسانوي مجموعه یو ځای چاپ شوی دي نو د دې دا نوم خو مونږ یول د دې نه مخکې د افسانو افسانه خوښ کړو نو هغه د ارواښاد ګل افضل خان چې ډېر ښه افسانه نګار وم او ډرامه نګار وم او فنکار وم دا هغه یو وړوکی غوندې کتاب ګوټی د افسانې په تاریخ لیکلی دی نو هغه د هغې د وجې نه مونږ هغه نوم لرې کړو بیا زما دا نوم خوښ شو د ملګرو را سره اتفاق وکړ بهتاب صاحب سره مې هم پرې خبره وکړه نو هغه نورو ملګرو هم خوښ کړ فاران ډاکټر فیصل فاران هم خوښ کړ نو بس مونږ بیا دا کیسې د افسانې کېښود کله چې دا لاړلو پرېس ته او بیا دا تقریبا چاپ شو نو دک وخت کې لا بایندنګ خو نو شوی خو چاپ شو نو بیا ماته علی خیل دریاب صاحب وی چې دا خو یو د دغه یو افسانوي مجبوه په دې نوم باندې ده د ګران مشر ارواښاد محمد نواز طاهر صاحب نو بیا ما نورو ملګرو سره سلا وکړه بهتاب صاحب سره نو وی چې خو یو مجموعه ده او دا خو د دې خو خپل خپل نمونه شته هغه د هر یو کتاب خو دا خو تا دغه ټولو دپاره دا نوم خوښ کړ نو وی چې دغس خبر نه ده او داسې نورم شته چې په یو نوم باندې دوه دوه کتابونه یې پاتې شوه د کلیات خبره نو ته چې وایه چې کلیات ته ورته ولې ونه وې نو دا خو راله دي حیات روغانی زړه کې شک واچو مونږ چې چاله کلیات چاپ کړي دي نو هغه ورپسې په دوه درې څلور میاشتې کې مړ شي یوې کلیات پرې مړي کا خو ما بیا بلې خبرې ته وکتل چې د افسانې سفر خو زما له جاري ده کنه دا خو تر اوسه چې ما کومې افسانې لیکلي دي تر اوسه پورې هغه دې کې شامل دي
دا کتاب خو نوې نوې چاپ شوی دی خو بیا هم ادب دوست او د ذوق لرونکو کسانو ته رسیدلی دی هغوی پې څه وایي تبصره یې پې څه ده عکس العمل یې څه دی
دا کومې افسانې چې دي نو یو خدا چې په دې باندې ذاکر یوسفزي پیل کړی دی ډومبې په دغه کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی دا زما د افسانو په موضوعاتي او اسلوبیاتي اړخ باندې بیا دوه افسانوي کتابونه چې دي نو گورنمنٹ کالج لاهور پنجاب کې هغه د بی ایس د تیسیس په توګه باندې اردو کې ترجمه شوی دي یو چې کوم دی نو درې ولار د تیسرا راستہ په نوم یو ډډې ونې د کوکړې درخت په نوم باندې د دې نه علاوه تقریبا سلور په د بی ایس کار سره شوی دی سره باندې او اوس اسلامي کالج کې زر بابا سنگر صاحب دی او ډاکټر جاوید خټک صاحب دی چې دی جاوید اقبال خټک صاحب دی چې دی یو الکله زما د افسانو علامتونو باندې دغه ورکړی دی او د باچا خان یونیورسٹی کې چې دی ډاکټر محب وزیر صاحب دی او ډاکټر فقیر محمد صاحب دی چې دی یو زنانا یو پروفیسر اله چې دی نو په زما په افسانو په منفی کردارونو باندې پی ایچ ڈی کوي
دا لنډه کیسه چې په پښتو کې د کوم وخت نه لیکل کیږي کنه نور لمین سره د خو سلو نه زیات کلو نه وشول چې راحت ځخلی نه راوخلو خو په دې کې د ټیکنیک په لحاظ یا د موضوع په لحاظ یعنی که موضوع ته وګورو که ټیکنیک ته وګورو هغه عمر تجربې نه دي پکې شوی لکه په اردو کې چې مثلا شوی دي یا په نورو ژبو کې چې شوی دي دا ولې
او دا سیده چې د افسانې واقعي د سلو کالو د سیوا وشو ځکه چې دغه مونږ نو مای افسانه غړو مکمل د ظاهری سیب کونډ جنه نولس سوا ولس نه بیا دام تر 2011 پورې سل کال پورې کیږي اوس خو 2015 دی او افسانې چې کوم دی نو لومبای افسانې خو زیات تر زمونږ په سماجی او اقتصادي ژوند او سپکه د ازادۍ په حوالہ باندې موږ لیکل شوی خو دا وی موضوعات محدود خو د کال 1950 نه چې کله پلوشي راغله لومبای افسانوي مجموعه چې د نادر خان بزمی نو یې کې د انسان غوندې افسانه هم وه چې هغه ډېره منفرده وه نو داسې چې دی یعنی دا کوم اخلاقي اقدار چې ماتېدل داسې په این جی او باندې پکې یوه افسانه وه او طبقاتي شعور پکې هم دا هغه ډېر بیدار و هغې نه پس په 1950 او 1950 تر شپېته پورې چې دی دا چې کوم بلکې دا مونږ تر نولس سوه اتیا پورې غځولی شو، نو په دې کې بیا دا د پښتو افسانې زرزری دور ګولډن پیریډ، په دې کې گجری عمراله، په دې کې چې کوم دی نو دغه یعنی د قلندر مومند صاحب گجری، د زیتون بانو بی بی افسانې، ګڼې افسانوي مجموعې رالی، او پای کې چې کوم دی نو احمد بنگړی هم دی، او نور ګڼې افسانې دي چې هغې د ښځو په ژوند هغې په ستونزو په پښتانه ټولنه کې هغوی سره چې کوم زیاتی کېږي، او پښتانه ټولنه کې هغه ټولې رامخې ته کړل. داسې چې کوم دی نو بیا په جنسیاتو باندې هم خلکو لیکل وکړل، قلندر صاحب هم په نفسیاتي افسانه هم لیکله، د لرګي په عنوان باندې طبقاتي شعور باندې، خو دغه چونکې هغه په خپل هم نظریې سړی، او داسې بیا چې دی نو مهدیشا باچا ګڼ شمېر افسانې ولیکلې چې پای کې ته طبقاتي شعور سره سره د ازادۍ د جنگ په حواله هم دغه زمانه کې چې دی د گجرې سره او د مهدیشا باچا څلور افسانوي مجموعې رالې وخې ته پاره کې چې کوم درو نشانه پته او لالا ګلو ده،
او دوی خو هغه د ترکی پسند روایت سره تړلي لیکوالان هم وو کنه، دواړه مهدی باچا او قلندر صاحب وو.
بیا داسې چې دی نو دغه رالې د ارباب رشید احمد خان هندارا چې هغه په اشارتي او دغه کې چې کوم دی نی ملامتی انداز کې وړې وړې افسانې ولیکلې چې ډېره ښایسته ژبه وه، هندارا کې هغه د هغې مجموعه ده، او هغه چې کوم دی نو مونږ ورته داسې ویلی شو چې هغې کې رمز هم وو، هغې کې اشاریت هم وو، او اشارو کې نایو کې ډېر ښه ډېر ښې کیسې بیان کړې دي. بیا دغه وخت کې چې کوم دی نو نور هم افسانه نگار لکه حسن خان سوس په دې لومبو لکه کوم لومبي افسانه نگار چې وو کنه، زموږ ماسټر کریم او ارباب صاحب او حسن خان سوز دا قسمه مشران چې وو کنه، دوی په لومبي دور کې په دې لومبي دور کې ورسره بیا چې دی نو یو یو دوه دوه درې درې افسانې هم خلکو لیکلې، لکه حمزه بابا هم افسانه ولیکله پکې، او دو درې داسې اجمل خټک صاحب او داسې چې دی نو رسا صاحب، خو باقاعده افسانه نگار دغه راحت صاحب دا پس دغه نورو.
ها بس تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکوي،
دا خو ډېره خبره اوږدېږي، خو به هر حال بیا په کله تر اتیا پورې چې کوم افسانه نگار راغلل، نو پای کې نماینده کسانو کې چې دی نو ګل افضل خان هم دی، او په هغې کې بیا چې دی نو نور موږ څخه دا نومونه دي. دا اتیاو نه پس چې د جدید افسانه چې ده چې هغې د اسلوبیاتي د اړخ هم بدل کړ، او موضوعاتي تنوع په کې هم ډېر راغی، نو هغه بیا د طاهر آفریدي او د زمونږ د دور چې دی نور ملګري دي ګڼ شمېر، او بیا چې دی فاروق سرور د سویلي پښتونخوا، داسې زمونږ نور ګڼ مشران او مزوري دي چې هغې بیا ښې افسانې ولیکلې، نو افسانه کې تجربې هم وشوې. خو زه دا ګڼم چې بیا هم په پښتو افسانه کې چې دی نو د نورو تجربو ضرورت دی، او پښتو افسانه چې دی نو دا نور هم د سیالو سره سیال کول پکار دي. نو دغه زمونږ بنیادی چې کوم شلمې صدی کلاسیک و، نو هغه خو دغه چارګوله او ګجرې او کږې لارې او هنداره او دا قسمه افسانوي مجموعې وي، او د جولای ګلونه، خو بهر حال پښتو افسانه چې د سلو کالو شو، نو پکار داره چې د دې معیار هغه د سلو کالو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
شگلے بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں قطرے دسم ندی تم شگلے بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں قطرے دسم ندی لاکھوں قطرے دسم ندی
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د نورالامین یوسفزي سره مرکې ته دوام ورکړه. تاسو څه فکر کوئ چې د سل کاله کې چې کومې لنډې کیسې لیکل شوې دي نو دوی د پښتنو د ټولنې د بدلیدونکي حالت عکاسي کړې ده که
نه؟ دا مطلب نه دی چې پښتو افسانه نگارو چې دنه د خپل ژوند جوک د خپل ماحول عکاسی نه ده کړې. نه کړې ده ځکه چې زموږ زیات ژوند کلیوال دی. نو پښتانه خو لا اوس هم پوره اربنایز نه دي. نو د دوی افسانو کې هم زیاتر کلیوال ژوند دی. چرته ځینې افسانې په خارجي ژوند باندې هم دي. زما چې کومې افسانې دي نو هغه خو چې زما تجزیه کارو او نقادانو چې څنګه هغې ته په کوم نظر کتلی دي نو په هغې کې علامتي هم شته، روایتي کیسې په کې هم شته، کیسې افسانې او نیم علامتي هم شته. بیا د هغې چې دی نو رمزیاتي او اشارتي اړخونو باندې هم خبرې شوې دي. او د دغه ټول موضوعاتي خبره چې مونږ کوو نو ما زما لکه زمونږ پښتون رومان طبقاتي ستونزې، د طبقاتي سماج اثرات، جهالت او د زنانو ستونزې او هغوی سره رویې، دغه شان پښتني دشمنۍ او جرګې مرکې، زمونږ عام رویې د تعلیم یافته خلکو او د بې تعلیمو خلکو، زمونږ سوشیو اکنامیک لایف یعنی زمونږ سماجي ټولنیز او سیاسي ژوند جواک، زمونږ تاریخي کردارونه او زمونږ نفسیاتي ستونزې. نو ما خو خپل شعوري کوشش خو ته نه شو ویلی، خو لاشعوري توګه باندې چې کوم زما دا خواوشا 50 کلن افسانوي سفر دی چې د 1983 نه شروع دی تر اوسه پورې، په دې کې په هر موضوع افسانې شته. او دغه وجه ده چې دې باندې کار هم د مختلف اړخونو نه کېږي. څوک پکې د کلتور دا اړخ نه کوي، څوک پکې د علامت تجارۍ دا اړخ نه کوي، څوک پکې چې کوم دی نو د رومان دا اړخ نه کوي، څوک پکې د منفی کردارونو په حواله کوي. نو زه ګڼم چې دغه افسانوي سفر دی لاشعوري دی.
نورالامین صاحب، تاسو به پخوا داسې یو نیم شعر هم لیکلو خو زیاته توجه مو چې وه هغه په تنقید باندې وه. په خاصه توګه د کتابونو مخکتنې بچوي ستاسو مقالې ته به خلکو انتظار کوو چې دوی به د دې کتاب په اړه یا د دې شاعر په اړه څه وایي یا د دې نثرنگار په اړه به څه وایي. خو بیا تاسو بیخي ځان لنډې کیسې ته وقف کړو او اوس مو چې دې کلتوري موضوعاتو باندې یعنی کلتور او ټولنه د ځوانانو کردار په دې موضوعاتو زیات خبرې لیکچرې او لیکل کوي، دا بدلون څنګه راغی؟
تاسو دا خبر وکړه چې یاره ابتدا نو واقعي ابتدا کې چې کوم دی نو ما افسانې نه شروع کړې وه، چې کله ادب ته راتلم نو لینک روډ زما په طرخ کې چې په دغه کې چاپ شوی و په 1992 کې، او دې کې د 1903 نه تر 1990 پورې یا 90 پورې چې کومې افسانوي سفر وغه وې پکې، او بیا ما شعر هم لیکل دی په دغه ابتدایي وختونو کې او افسانه میں ہم لکلا بیا پکې چې کوم دینو ما دا محسوس کړ چې زما د شاعرۍ ضرورت پښتو ادب ته نشته او فکشن چې دینو خلاوم د ډیر او ز افسانه زما مزاج او افسانه ته جوړ دینو، بس ما بیا افسانه ته کار وې او بیا رو چې عمر تیرې دو نو بیا ما خپل ذات کې دا محسوس کړ چې کبا کې یو کیسه گو یا افسانه نگار ناشته زما په روح کې یو فولکلورست پکې هم ناشته، نو بیا ما دی پختون دانش او دا فولکلور دی پختنو فولکلور دا قسم کتابونه پختون دانش دو ټوکا پختو پختون اور پختون ولی پختون آرٹ اور کلچر آرٹ کلچر اور تاریخ اون دی کتابونه ما سپور دو سپ پختو کی ولی کل دغه سره سره کم په غری خان باندې زما ډیر شوق چې زوري کم نو غری رنگ یو کتاب مې ته زما داسې درې نو ساتګر چې دنه زما په پیر روخان بابا خوشحال بابا باچا خان بابا باندې میو کتاب گوٹ دے، نو دغه سفر جاری دے پا اقبالیا تو سر زمایو تعلق او ترونو نو اقبال او افغان کتاب او چاپ شوے دے، ولی خان بابا باندې زمایو کتاب دے خان عبدالولی خان جون او مبارزہ، خو بہرحال ز خپل زانی دا گنم چی ز افسانہ نگارم او فوکلورسٹم زما دا پختو فوکلور زما وسر روحانی ترون دے او شاید زما ذاتی ژوند هم داسې اوجرو ژوند مې لیدلې دی، په هغې د هغې حیصه پاتې شوی یم، د کلو میلې ټیلې دغه د میلې چې وي د اخترونو میلې د زیارتونو میلې، نو دغه ټول زما د ژوند دغه چې کوم د 1960 نه تر 1980 پورې دا کوم جنریشن چې تاسو یې په مختلف نوم یادوي، نو دا چونکه زه د هغې حیصه یم نو د دې وجه نه ما چې دنو داسی مری دلی چٹانگا با شاہی سور لگی اونا لشوا ما پخپل چی دنو پا کلبا باندی جوی ام کڑی دا دا دین علاوہ چی دنو ما عباد گدرون ام لی دلی دی او ما ارتون ام ما غروایتی ارتون چی پا دقا باندی با ارت چولا ولش پا غیانو باندی نو اگر دازی چی عبادی اجری او زمانگا دا بٹ پن بٹ پا غالا باندی ناستی نو آگی زمان دا روح کی چی دنو دا خپل مادی او نیم مادی او غیر مادی فولکلور سره یو تړون مینا پیدا کړ نو دغه مالیکل کړی دی
هغه د کره کتنې کار یا تنقیدی مقالې به مو چلی کلي هغه اوس لیکي کنه
هغه مقالې چې تاسو کوم وایي نو هغه خو چې کوم سری سیمه په کتابونو لیکلي دي کوم پلی پونه کوم مقالې نو هم تر سلو پوری خو هغه دانا وانا خوري وري پرتی دي هغه ما هغه مارا جمع کړی نه دي او اوس هم بعضی وخت ملګری زور ورشي نو زه کتاب باندې ځلی کلو کوم نو هغه خو زیات تر عزیز ولی و می خو بهر ال زه کوشش کوم چې لګړي دا کتاب او یا کار شاعری وی کا افسانه وی چې هغه هم دا غې سن دا سیرخونه معرفي کم ک تنقیدی کم وی خو چې تشریحی تنقید وی او چې لستون کې وسره آشنا شي دا غې منس کې دیوال نشم زکنه نو دا کار خو بهر ال جاری دی
پدې کلیاتو کې چې تاسو کلیات نه بولئ سو کې سیری ټولې شمیرې سمره دی
دې کې چې دا کوم اوس سبسانی دی لکالې کرو ډډې ودی دا سودو بچای درې بلار سادر او خوږه خوړ غاړه پدې کې چې دینو تقریبا سلو پورې افسانی دی او کچاري پښتانه ځوانان پیغلې غواړي چې د خپل روایت او د روایت پکې کې د جدت سره آشنا شي د خپل پختنی ژوند جواک د دای د رویو د دای د ناستې پاستې د دای د وهبونو د دای د روخان فکرې د دای د کامی تحریک د دای د تاریخی پڑاؤنو چکم تہذیبی سفر پر تاریخ کے شوے دے دئی دا سماجی اقتصادی جون او دا دئی دا رومان پختون رومان او دا دئی چکم یوبل سرستونزی جنگونا دا آغی جنگونا دا پاربیا جرگی مرکی دا تاریخ پر تناظر کے دئی چکم تہذیبی سفر دے کدی سرزان اشنا کول غواڑی نو زما بدا درخواستی چی دئی دی خواب خواب دا دا کسی دا افسانی وګوري او شکر دے ډیر پتیزه سره ځوانان او پیغلی اخلی او دغه کوي دا ګوري ما ته پیلا ریمار سومره کوي او چې زکم انداز زمانه چې په طریقه باندې افسانې راوتی دي نو په هغه انداز پرې غي خبر هم کوي ځکه چې زه اکثر د عوام چې افسانه چې دنو دا لکه داسې ده لکه چې زما د کلي پختۍ نه پیدا شوې یعنی زه افسانه ما لیکلې نه ده بلکې افسانې په ما باندې خپل ځان لیکلې ده
زمونږ په پښتو کې زیاتره لنډې کیسې دي هغه پر ریالیزم بیناوي چې یو پیښه شوې وي که نه یا داسې پیښه چې کېدونکې وي یا کېدلی شي په هغې باندې لیکل کېږي لنډې کیسې زیاتره خالص د تخیل په زور لیکل شوې لنډې کیسې ډېرې لږې دي دا ولې حالانکه د پښتو لیکوالانو تخیل ډېر زرخیز دی که په شاعرۍ کې موږ وګورو نو ډېر نوي نوي او عجب عجب مضامین راوړي خو په لنډه کیسه کې داسې نه کېږي دا ولې
لنډه کیسه چې کوم په فرانس کې لیکل شوې ده په روس کې لیکل شوې ده یا د یورپ په نورو ملکونو کې کوم معیار ته رسېدلې ده نو رښتیا خبره ده چې هغه هغوی په ډېرې تجربې کړې دي او د اسلوب په حواله هم مطلب دا ده چې د روایتي کیسه نه شروع شو افسانه او د علامت او تجریدیت پورې لاړه بیا واپس راله او چې راله نو بیا ځان کې د کیسه په غېږ کې چې دنو نوي نوې جدت او علامت هم راوړه ځکه غلام سکلین وایي چې هر ښه افسانه چې دنو وایي کې علامت په خپله پیدا شي نو زما دا خیال دی چې دنیا کې چې کوم شاهکار افسانې دي مثلا دغه پلار افسانه ده یو نارویجین دغه د لیکوال یا د سارتر افسانې دي یا د میلر افسانې دي یا د نور چې په دې لکه د دغه افسانې دي په هندوستان کې هم د کرشن چندر او د منټو او د ټیګور نه کرا واخلي نو دغه افسانې چې دي نو هغه واقعي د ډېر اوچت معیار دي خو کچاري مونږه د خپل پښتون کلتور د خپل رویو ژوند جواک ته وګورو نو پښتو افسانه نگار هم تر ډېره حده پورې خپل ذمواري پوره کړې ده البته کوم جدید رجحانات فلسفیانه رجحانات چې د فکشن ایسه جوړ شوي دي نو د فکشن نقاد مونږ سره نشته د فکشن لوستونکي نشته نو اکثر داسې شوي دي چې ځینې خلکو واقعات او حادثات او کیسې چې دی نو هغه فکشن ګڼل دی حالانکه دا ضرور په ذمہ داری سره وایم چې هر کیسه هر فکشن کی کیسه وي خو هر کیسه فکشن نه وي ځکه چې دا ځان له آرټ دی په دې آرټ ډېر کم خلک پوهیږي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
سندرا تاسو واوریدا. اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ورکوو. د لنډې کیسې پیل څنګه پکار دی، شروع څنګه پکار ده چې سړی راونیسي او ځان سره یوسي، لکه پرې نږدې چې په میاس کې پرېږدي، د لوستونکي چې دی هغه په لوستلو مجبوره کړي، داسې پیل به څنګه د لنډې کیسې؟
افسانه چې کومه ده کنه، د دې خو خپل چوکاټ دی، د دې خپل حدود هم دي. لکه دا ناول نه دی چې لکه دوره وحشي صنف ته چې په ځان کې ټول ژوند راغړلی شي. مطلب دا دی چې دا بواه د تاثر هم لري، دې کې وړیر کردارونه هم ني، یا به په یو کردار زوري او یا به په یو واقعیا یا سانحه هو، او د په افسانوي انداز کې به وي. پلاټ پہ کلک ودل شوی، زمینی پلاټ پنه لري، ګڼ شمېر کردارونه بنه لري. په داسې حال کې چې د ژوند څومره اړخونه دي، هغه نفسیاتي ستونزې دي، هغه جنسي موضوعات دي، هغه دا نن سبا د مطلب دا په دې نړیوال کلي کې چې کومې مسلې پیدا شوې دي، مثلا خاموشي د مینځه لاړله، شور شو، پلوشن دی. د دې نه علاوه چې کوم دی، نو نفسیاتي توګه باندې انسان دومره ماده پرست شوی دی. ماده پرست مطلب دا چې د یو بل نه لرې شوی دی د نړیوال کلي کې، او د خود غرض شوی دی. او داسې چې دی، نو ترقی ډېره زیاته وکړه، خو د انسان ستونزې نور هم سوا کړې. یعنی انسان د انسان ستونزې تر اے آی پورې هم ورسېده. نو دغه ټول موضوعات چې دی، نو دا د افسانې موضوعات جوړېدای شي. یعنی په طبي ساینسي موضوعاتو باندې، مثلا سنوپیزیا فیزیا باندې هم ته لیکلی شي. داسې زما یو افسانه ده په مملیا باندې مالی کړې ده. داسې چې کوم دی، نو یو زما افسانه وه وایرس بی، هغه د نن نه تقریبا دیرش کاله مخکې مالی کړی وه، دی کتاب کې شته دی. نو مطلب دا دی چې افسانه نگار په ساینس فکشن هم لیکلی شي، په هیسټری هم لیکلی شي، هسټوریکل کردار باندې هم. خو زما خپل خیال دا دی چې خسته افسانې چې دی، نو هغه په اب نارمل کردارونو ډېرې ښې لیکلې شوي دي، لیکلی شي. او لوی افسانه نگار هغه چې وړې وړې موضوعات راوالي، لکه د منټو توایف راواغست او هغه کوم ځای ته ورسوله. یعنی وړو وړو موضوعات باندې لوی لوی کہانۍ ولیکلې. نو کہانی کار چې دی، چې دا هغه مزاج د افسانه نگار وي. او مونږ سره چې کوم فلسفیانه رجحانات راغلي دي، او هغه د ادبي سره جوړ شوی دی، خلکو فکشن کې هم پاللی دي. مطلب که سوریالیزم دی، او ترانسینډنٹلزم دی، سیکشوالیزم دی، سمبالیزم دی، دا ټول په باقاعده توګه باندې خو زمونږ افسانه کې ځای په ځای سکیٹرډ ملاویږي. خو داسې نه ده چې ګنی مکمل په دې مونږ دا په دې پوره حاوی یو نه. کار مونږ ته اوس هم لا ډېر پروت دی، او اوس مونږ خو ډېره مایکرو افسانه هم زما په دې افسانو کې درې څلور کرښې افسانه هم شته چې کومه جدید ترین افسانه ده. خو بهر حال افسانه کې چې دی، نو کچرا هم ډېره راغلې ده خلکو کیسې ته او واقعې ته هم افسانه.
تاسو څه فکر کوئ چې په لنډه کیسه کې هر څه ویل پکار دي که نه؟ څه ابهام پکې پرېښول پکار دي چې لږ څه چې دی لوستونکي خپل ذهن هم پکې وکاروي؟
خواب سانا آگئی چه پائی کی رمزیت وی، آئی کی اشاریت وی، اگا کا کسی لری خود آگئی با کسی خپل تکنیک وی، یا افسانوی سحر یا افسانوی جادو وی، چه آگا پا علامتون و پا اشارو کے نئے باندی کریئٹ کئی افسانہ نگار. انو دا سیم وی چه لکه دا ایپس ریکارڈ پشان مادی واضح وقت افسانہ نگار چه دین پا پورا انداز کی نیمہ خبرو کی، او نیمہ لکه دا مصور چې یو تصویر کې سور کې، او بیا هغه سپیکر سو سوچ چې دی هغه دغه ته پرېږدي، یا د هغه امیجینیشن ته به کتون کې. نو دغه شان د افسانې افسانه چې ته ختمې، نو یې کې به ډېر تفصیلات نه وایي، لکه څنګه ډرامه په تفصیل سره ختمېږي، ناول هم په تفصیل سره، خو د ډرامې نه لږ کم تفصیل سره. د افسانې انجام ډېر زیات چې تا سره خپل لوستونکي دا ومني چې دا انجام وو، خو د هغه ذهن کې سوالونه هم پیدا کړي. نو دغه بیا ښه افسانه راشد خان افسانه چې دا، نو دې باره کې یو پوهان وایي چې په تاریخ کې نمونه او تاریخونه رښتیا نو ټول دروغ وي. په افسانه کې نمونه او تاریخونه چې دی، نو هغه خو خیالي وي، او نور افسانه د تاریخ نه هم زیات رښتیا وي. یو خو دا ده چې افسانه نگار چې داسې بینا نظر لري. مهدیشاه باچا وایي چې د پښتنو په کوڅو کې په زرګونو افسانې، لکونو افسانې نالیکلې پرتې دي، خو بینا نظر غواړي. اوس دا چې ریئل واقعا ده او که نه، ته غیر چاپېره په خپل ټولنه کې ګورې چې داسې قسمه حالات او حادثات او صالحات امکان لري، نو هغې باندې افسانه لیکلی شي چې د امکاناتو نه بهر وي نو هغه بیا ډېر لوی هنر هم غواړي او هغه دار چانکار هم وي. خو لکه دا خبره ده چې ریالیزم چې دی چې دا کله د امیجری او د رمزیت او د افسانوي جادو دغه کې غېږ کې وانغستی شي او افسانه نگار دا قوت نه لري چې رنگ او بوی د دې دنیا نه خپل کاری لستون کې راکټ کې او د افسانوي جزیرې ته ځان سره بوزي چې تر سوې ختمه کړي نه. نو هغه یعنی هغه مره سسپنس او هغه مره تخیلاتي زور نه لري نو هغه بیا افسانه نه. د دې دا مطلب نه چې د افسانې جړې په ریالیزم کې خو یو افسانوي رښتیا یو سماجي رښتیا. نو د افسانه نگار چې دی دغه سماجي رښتیا هغه د ذاتي سوي خو هغه بیا د افسانې افسانه نگار په اس باندې افسانوي خبرو ته هم هغه جواب دیوي. نو دا یو هنر دی او دا هنر هر چا له خدای پاک نی ورکړي.
د دې اخرینی کتاب سره تاسو څو کتابه چاپ شول؟ یعنی دا چاپ شوو کتابونو شمیر مو سمره دی او نمونه یې څه څه دي؟
زما ټول کتابونه هغه تقریبا دی د سره درې دېرش دوه دېرش کتابونه زما چاپ دي. پای کې په تنقید کتابونه هم شته. دا شپږ د افسانو هم دي. دا شپږ کې افسانوي مجموعه علاوه زما چې کم دی نو ما ترجمه کړي دي ځنې لکه مثلا ډاکټر جاریبی صاحب جمیل جاریبی صاحب کتاب دے ارسطو سی ایلیٹ تک هغه ما د خپل شاګردانو د بی ایس او د شپاره سم شاګردانو د پاره هغه ما تو سکم شپک سو سکی کتاب دے راما اصل سپی لنډیز لیکل دے او پختو ته راړول دے ارسطو تر ایلیٹ پوره. نو دا سیم په کله ضرورت تر مخمام کار کړي دے او زیات تر په فولکلور فکشن او تنقید او زنی په سماجی یا کلتوري موضوعات باندې خود دي کنه.
په پښتو کې د لنډې کیسې راتلون کې څنګه دی مستقبل یې څنګه ګورئ؟
دا سیده چې زه خو ګورم زه خوشبینه یم چې موږ سره نوی الکان دا سره غلي دي چې هغه افسانه لیکلم شي او لیکیوم پاره کې خصوصا سم الله سماته د هم درد نومره دي هم درد یوسف زیبم مخه ترازی دا شاندا زړو کسانو کې فاروق سرور ډیره جدید افسانه دي کی او پدې ځانځانی او پدې نفسیاتی ستونزو او دا چې کوم نوی جنگونه راغلي دي او دا کوم هایبرید ژوند دی پدې باندې هم د تایر صاحب خو په لمه اوسو لیکلي دي خو دغه د نظر ولکه کې دي دا فاروق سرور. او دینه علاوه هم نور الکان هم شته چې لیکي خو زه به دا درخواست وکړم چې دغه الکان افسانه لیکي نو دا دې سوچ کوي چې ځان ته چېرې درو جهان افسانې طرف ته دی کنه او چې د دې سره سور انصاف وکړه نو خدا ده چې دې نړیواله افسانه ولولي. مطلب دا ده چې هندي افسانه دې هم ولولي د پښتو کلاسیکي افسانه دې هم ولولي د شلمې صدۍ د لومبۍ نیمې خصوصا او ټول هم عموما او که وسی وي نو روسي او فرانسیسی افسانه دې هم ولولي. نو دا به بیا زما خیال ده چې مستقبل بیا روښانه ده.
اوس په څه شي کار کوئ؟ د لاس لاندې مسودی فلحال کوم کتابونه شته در سره چې تاسو په لګیا کار پرې کوئ؟
اوس خو زه فلحال لږ دمه کوم او دمه داسې ده چې دوه درې کتاب راته د ملګرو پراته دي په هغې باندې کار کول دي. څه بعضې د نصاب کتابونو لپاره هم څه کار پکې راشي. بیا زمونږ د ادبي عیاشي ډېره شوې ده دا پروګرامونو لتللي او هغې هر یو ځان ځان لکه اوس ما دا دوه درې څلور ورځې زما مسلسل لیکچرې وې په یونیورسټو کې یو میډیکل کالج کې او مردان میډیکل کالج کې او عبدالولی خان یونیورسٹی سوشیالوجی ډیپارټمنټ کې دغه کارونو سره سره هم کول دي. خو زړه کې مې دا خبره ده چې د کیسیز ادب او کیسیز ادب او پښتو کې د کیسیز ادب توکي نو چې کوم بنیادی زما په خیال د کیسیز ادب کې بنیادی توکي دي پنځه نظام چې په دې باندې یو کتاب ولیکم او هغې کې چې کوم نن بیا پښتو سره د هغې ریلیټ کوم وتړم. یو مې دا خواهش دی او یو مې دا هم خواهش دی چې افسانه هم جاری وساتم او د افسانې سره سره او د دغې سره سره مې د مشرق د تنقید او د تحقیق اصول چې د زمام چې لږ کاده مونږ وضع کړی شوی که نه چې اوس زما یو کتاب راغلی د پښتو ادب روایت او جدت نو هغې کې ما دغه طرف ته کوشش کړی چې د مشران او د ځوانانو منس کې یو پول کردار شي چې کوم دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت باندې پوئېږي او په کلاسیک او په روایت باندې دومره نه پوئېږي. ځنې داسې دي چې لکه زمونږ د روایت او کلاسیکیت کې نښتې دي خو جدیدیت او ما بعد جدیدیت خصوصا سختیاتو سره روانه ده بالکل. نو چې ما دا کوشش کړی چې د یو بل سره رانږدې شي او داسې انفارمل انداز کې مې کتاب لیکلی دی هغه ګلبڼ وته په دغه نظر کتلی هم دي تبصرې پې هم کړې ده. نو زه دا ګڼم چې د دې سیزونو ضرورت دی.
تاسو خپلې مقالې چې دي په محفلونو کې چاوروئ کوم په غونډو کې هغه ډېرې محفوظ نه ساتئ، یعنې زما په کتاب مو چې کومه مقاله لیکلې وه هغه هم درنه ورکه شوه، په کار چې هغه کم از کم سنبال ساتلې وه، ماته هم راکړې وه. خو په هر حال دا تاسو ولې نه سنبالوئ؟ دینو خو بیا ځان له ښه کتاب جوړېدلی شي.
خبره ما ته ډاکټر سجاد ژوندون هم کړې وه چې ستا دا سریزې خو بیا هم ځکه تا سره نه وي نو بعض کتابونو کې به پیدا کو چاله پکار ورکو د بی ایس یا د ایم پی ایل خدا کبھی مقاله چې دی دا خورې پاڼې عبدالکافی دی خپل راځه مکړې وي نو خورې پاڼې نو ولې خو بیا چې خدای پاک دی وبخي خورې کخ سړی بیا بکری او رات په لوبوم کړو. نو چې دا واقعي دا صدا کنه چې دی کې زنه د وحدت په ادبي صفو کې چاپ شوې په کیسټورو کې لکه په اجمل بابا باندې ما یو لیک کړو چې هغه تقریبا لس دولس کیسه وه په ګول پرهار او دغه پټوله شاعرۍ په کې باز و. داسې د ډاکټر رجولي شاه خټک په کتاب باندې ادبي پښتو کې ادبي تحریکونه باندې ما هغه لسته کیسه کې چاپ شو. نو دا خبره ده واقعي یو یو مسلسل یو دغه لیکل او رساله کې تنظیم کې د پښتنو په قدیمو شاعرانو چاربیتی شاعرانو باندې مې اردو کې یو سلسله لیکلې وه. نو داسې ډېر داسې دي چې ما نه اوس هغه ما سره خلاص کې نشته. داسې ځینې مقالې هم دي چې هغه ما ته مخکې مشرانو ویلو چې دا ته محفوظ کړه، لکه پایاز داودي صاحب باندې ما مقاله لیکلې وه او داسې په نور چا. نو څه خو پکې په دغه کې محفوظ دي په زما یو کتاب کوټه کې ډاکټر صادق جړک تي چاپ کړی دی سپیزلي کردارونه. نو ځینې شخصیت نگارۍ تمایل او خاکه نگارۍ تمایل یا خاکی دي ځینې ما خو محفوظ شوي دي، خو اکثریت چې دی نو هغه مانه زما لاس کې نشته. نو ګورو خدای دې خیر وکړي او بس دا سفر روان دی. دا کتاب خو بالکل چې هغه زما خیال چې میډیکل کالج کې پروګرام و جوړو نو او هغه ما په یو ورځ کې لیکلی وه، یو ورځ مې کتلی وه کتاب، بل ورځ مې لیکلی وه. او ما ته یاد دي چې اتفاقاً هغه ډېره مزیدار هم راغلی وه، خو بس داسې په دې علی اکبر سیال په مخکتنه کې ما یو مقاله اورولې وه هغه هم رانه روکه ده. داسې ډېرې دي چې خداوي چې زه یې سوخ وم اوس خو اکثر زه زبانی خبرې کوم خو چې لیکو هم نو په کار کسې واخلي هغه درنګ چې بس راکمله.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کو او سندره اورو.
Oh,
اندرا تاسو واوریدا اوس بیا د نور الامین یوسفزی سره مرکیته دوام ورکو.
ډیرو خلکو نه مې واوریدل چې تاسو ته بابا وایي، دا ولې درته وایي؟ تاسو ته کیسې بابا په دغه باندې چې لکه دلته کې څنګه رواج دی کنه، چې د غزل بابا او د ناول بابا او د تنقید بابا او د خاکی بابا، نو داسې تاسو ته د لنډې کیسې زیاتې لیکلې پوجه بابا ویل کیږي کنه، هسې د احترام نه درته بابا وی. او دا بابا تورې خو په پښتو کې مونږ ډېر زیات هم کړو، بابا خو بچرته یو نیم وو. او ستاسو په دغه کې مې هم کتل په یو کتاب کې، په غنی خان لیکل شوی، غنی خان ته ځای په ځای خان بابا لیکل شوی. خان بابا تورې خو به د خوشحال خټک ته پر کارېدو، رحمان بابا ته به خلکو رحمان بابا وی، او خوشحال خان خټک ته به خان بابا وی. کامل صاحب ته خان لیکلی و، بیا وروسته خلکو پسې خان بابا کو. دا د بابا څه کیسه ده؟
دا خبره خو عجیبه داسې ده چې زما خیال دی چې د دې ابتدا په ډیپارټمنټ کې وشوه چې عباسی صاحب زما خوامزور لري تقریبا یو کال نیم بمانا عمر کې کشری افزورتیا کې را هغه ما ته ول بابا ویل شروع کړل. بیا چې زما کمی شاګردان وي جیده کوي، نو هغه به وي چې زموږ پلاران پاتې شوي دي کلي کې، بس ته زموږ بابا یې. داسې بیا چې دی نو عابد زمونږ یو ډېر ښه فنکار دی، کمپیر هم دی، شاعر هم دی، زمونږ اوسر خاندانی تعلق هم دی، او زما کشر دوست هم دی. هغه ډاکټر فیصل فاران، حیات روحانی، دی ملګرو هم بیا هغوی په خپل ځای سمی ما ته چې دی نو دا د مینې نه ویل شروع کړل. او زما ته په خپلو بچو هم بابا راته وایي، او دغلته زمونږ په چم ګاونډ کې چې کوم ماشومان یا ماشومانې دي، نو هغوی هم ما ته اکثر بابا وایي پردی. نو یو ځلې ما ته زمونږ یو مشر دی، نوم یې نه اخلم، مشر لیکوال دی، مونږ ډېر قدر کوو، هغه ما ته وویل چې ته خو زما د بچی په ځای، نو خلک ما ته بابا نه وایي، تا ته وایي. نو ما ورته مې مشره، زه خو ستا د پلار عمر احترام کوم، خو مې دا خو ستا د پاره سوچ په کار دی چې ولې داسې نه کېږي. بیا مې ورته ویل چې دا خو لکه زه چاته دا نه شم ویلی چې ته ما ته څوک یو نوم اخلي، څوک بل نوم اخلي، نو ما زه به ټوله ورځ په دې پسې ګرځم چې ما ته دا مه وایه. دا ما چې څوک تا سره په کوم انداز مینه کوي، نو هغه مینه به اخلي. نو زه دغه ټولو کشرانو او همزولو مننه کوم چې ما سره په دې انداز کې مینه کوي، ځکه چې زه د بابا د قیمت نه پښتو کې خبر یم. او دا چې دی نو سدانه ده چې ګنې زه ډېر لوی تخلیق کار یم، ځکه راته وایي دا زما د ژوند بس دې خلکو سره چې زما کومه رشته ده دې کشرانو سره د مینې او د محبت، نو دا هغې دا نوم پیدا کړی ده زما په خیال.
ستاسو په اړه ویل کېږي نور الامین صاحب چې حافظه یې ډېره قوي ده، یعنی ستاسو حافظه ډېره قوي ده، پوره پوره کتابونه ورته یاد وي، او چې شروع شي نو دغسې هغه کتابونو حوالې هم په یاد ورکولی شي. نو د دې وجه څه ده؟ دا حافظه مو څنګه داسې قوي ساتلې ده تر اوسه پورې؟
داسې ده کنه چې زما خیال چې یو خدا ګاډ ګفټډ هم وي، د خبرو انداز کوي، نو خدای پاک بدله ورکي او یاداشت شي. یو وجه دا می چې ته دن ډېر زیات غلازتونه او ګندګۍ او نه سي خپل باطن صفا او ساتي، نو دا غي وجه هم کېدای شي. دویم دا ده چې کبه زبانه کې ما مطالعه کوله ډېره، نو هغه وخت کې هغه دا نور سیزونه نه وو، مونږ به د یو کتاب ستړیا په بل لرې کوله. مثلا مونږ به داس کې پټال کتلو چې ستړي به شو، نو مونږ به یا جانا جانا راواغسته، او یا به چې دی نو دغه خلیل جبران یو کتاب به راواغسته، چې ته به چې دی نو یا به بروکن وینګز را واغسته، یا به چې دی نو نور، یا به پرچانی را واغسته، نه دغه د سایر لودیان وي کتاب به را واغسته، نور لږ ځان به دمه کړ. نو هغه وخت کې مونږ دې کتابونو سره رومانس کړی دی، نو هغه ما ته ټول یاد دي. اوس هم چې کوم کتاب یا کومه خبره ما دن نه لکه چې کومه خبره تا ډېر خوشحاله کړي یا د ډېر دردمن کړي هغه تا د ټولو بند نه هېرېږي. لکه پرونی خبره به زموږ نه هېرې چې موږ څه خوړلې دي او د لسو کالو خبره موږ ته یاد وي. د دې مطلب دا دی چې د یاداشت تعلق د تړون سره دی چې ته یو خبرې څومره خوشحاله کړې یا څومره دردمن کړې. دغه کتابونو زه ډېر زیات خوشحاله کړی وم او بعضې کتابونو درد بند کړی وم، نو هغه ماته ځکه یاد دي.
د نو لیکوالانو ته خو به حتما تاسو پیغام لرئ، ځکه چې اکثر مزه ګورم نو په غونډو کې تاسو ځوانانو ته ډېر ښه نصیحتونه کوئ، خواږه ژبه باندې په پسته ژبه باندې. نو اوس هم زمونږ د دې مشال ریډیو د لارې د ځوانانو ته یو پیغام ورکړئ، خاصه توګه ځوانانو لیکوالانو ته.
راشد خان، بس زما دا ځوانان لیکوالان زمونږ نه زیات پوهېږي، دی چې دی نو د خیر سره د ټولې دنیا نه خبر دي، د نړیوال کلي څه دي. خو دا هم ده چې حادثاتی توګه باندې دا بچی او بچګی چې دی نو دا دی چې وقتا موبایل اونی سر اکسیډنټلی او د جگ په غېږ کې د ګلوبل ویلیج څه شو، که د بونیرو او که د بنو، نو دا کم ترانزیشنل پیریډ نه چې دی تیریږي او د قدرونو د باتېدو او د دغه چې کوم ببل دی، نو د لیکوال په حیثیت چې دی په کار دا ده چې دی د خپل ماضي نه د خپل کلاسیک نه ځان خبر کړي. مطلب اکثر دی ځوانانو لیکوالو دانشورانو ته داوام چې تاسو په ډرایوینګ سیټ ناسي په مخ کې ځئ، خپله په لمحه موجود کې خوشا شاته یو وړه شیشه دای کې وګورئ او د خپل بچی د خپل کول چې دی نو دی ته چې تاسو خپل ذات ته خپل لاشعور ته اوم ستاسو ماضي او اوم حال او اوم نو مستقبل سرک، نو چې دا ستاسو لاشعور ته دننه شي نو ستاسو به ذات ته به داسې تخلیق راوځي چې هغه به چې دی نو هغې کې به عصري شعور هم وي، په هغې کې به روایت هم وي او د روایت په غېږ کې به پکې جدت هم وي. نو مطالعه ډېره ضروري ده چې د نوې دنیا نظر خبر کړي، دا ضروري ده. او بل دا ده چې ضروري چې هر کار دی هر څوک وکړي. لکه ما ته زمونږ د دې دور نوموړی دکات او دانشور انیب خلیل، ډاکټر انیب خلیل صاحب بیا بیا وایي چې ستا ډېره ښه شاعري ده، بیا ته یو کادام دا چې دی نو خوندی که په کتاب کې، خو زه هغه ته خو اوکم، خو زه وایم چې زما د شاعرۍ دومره ضرورت پښتو ته نشته سوره چې زما د افسانې یا د نورو لیکلو دی. نو هر چا دا فیصله کول پکار دي، دا خو د سپیشلایزیشن دور دی. د یو سترګې هم شپږ سپیشلیسټان دي، اوس د ریټینا ځان له دی او د پلاسټک سرجري ځان له دی. مطلب دا دی چې اوس خو د میک اپ هم خپل سرجن دی او د ویښتو هم خپل سرجن دی. نو چې د سپیشلایزیشن دور دی نو کوم کار چې څوک کولی شي نو هغه کول پکار. بل دا ده چې دا هم ضروري ده چې دا بچی چې دي نو چې دی پله یو پله دی مطالعه کوي. خو زه دا ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې که د یو سړي د خپلې خاورې او د خپل ولس سره تړون نه وي نو د هغه نه لوی دانشور جوړېدی شي خو لوی تخلیق کار ته نشي جوړېدی. دی به د خپلې خاورې او د خپل ولس سره کلک تړون لري.
مننه نور لمن یوسفزی صاحب موږ ته د وخت راکولو. خدای په امان، په مخه مو ښه، ښاد و آباد اوسئ.
بس په دې به خبره ختمه کړو. ما خو داسې زر زر سمدستي کیسې وکړې نو کېدای شي رب پکې نه وي، خو بهرحال تاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، ښاد آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د نورالامین یوسفزی خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
بے وقت شوائم غزل کے